خوردون کو ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیخور کې د سهار نه کابل کې اتنی مې ودل تپراک کې 15 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 15 منیټه ده د نن ورځې د نه ساعته خبرونو پیل ځای اسرار الله مومند او منوشا په سلام پښتونخوا خبرونه کوو چې پکې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو خبرونه رپورټونه او څو خوندورې سندرې هم لرو خو لومړی منور شاه ته ورځو چې تاسو ترې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی باچا خان په هنتون چې د وسلوال برید نه پاس تړل شوی و نن بیا خلاصيږي افغان حکومت په هیواد کې د عام خلکو د مرګ جوبله پاړه د ملګرو ملتونو ریپورت نیمګړی ګرځولې ده او امریکا پر روسټینګار کړی چې په شام کې د په منځلاري باغیانو بمباری بند کړی او اوس د خبرونو تفصیل باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل کیږي د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوې چې د زده کوونکو تعلیمي سلسله به حل شي نو موړي زیاته کړه
مونږه تیاریانې نیولې مقصد دا د رنګونو کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نه مسمول نور مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شي هغه مو کړل او ان شاء الله رغبن په ماسلان برازي خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي مونږه خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې با ماسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور اوسه طریقې به استعمال یې غره باندې برازي
باچا خان پوهنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی وو په دغه برید کې یو پروفیسر په ګډون یو ویش کسان وجل شو چې ذمہواری د طالبانو یوې ډلې منلې و د شمالي بدرستان حیدر خیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې رئیس ته بیلابیلو قبیلو خپل سیمو ته ستنولو لړۍ شروع شوې خو لا هم د دوی د واپسۍ سلسله نه ده شروع شوې د یادې قبیلې یو مشر فرهاد حیدری پرون مشال لیډیو ته ویل
ای درخیل ای پی بڑو خیل کوم مشترکہ متفقہ جرګه وصوله بنیادی مقصد داغه وو چې د زر مړه کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چې د دېغه علاقې داغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول تنظیمی نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خوره ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
د یادونه ورلدا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوزي عملیاتو له وجې خوښاله لکه خلک به کور شوې چې خپل سي متدستنولو سلسله یې جاری ده پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ګڼ شمیر پښتنو د شناختی کارډونو د بندېدو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه چې مشري یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو کوله په دغه موقعه د یاد ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان مشالې ډیوته ویل
د ټول خلکو د شناخت خلاص کی د خلکو بنکونه باندې د خلکو کاروبار باندې د خلکو جایدادونو په نامه د جایدادونو ترانسپورت نه ورکول کیږي خلک د کورنۍ سره تل ژوند دي کاروبار باندې مطلب هر سیستم د خلکو هغه باندې موږ وایو شناخت ته خلاص ک بیا چې پرتا چې پر حق دي دغه د نن انویسټیګیشن کا
نو مول زیاته کړه چې دا مهال د پښتنو سره باندې 2.5 لک شناختی کارډونه بلاک دي په دې حق د شناختی کارډونو د ادارې نادرا او یا مرکزی حکومت موقف مخته نه دی راغلی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان حکومت په هیواد کې د عام خلکو د مرجوب لپاره د ملګرو ملتونو ورسته ریپورت نیمګړی ګرځولې اجرایي ریاست وایي طالبان تر هغه اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په دې ریپورت کې یادونه شوې دا غي نه زیات شمیر کې د عام خلکو د وجنې ذمہوار دي د دې ریپورت لمخې په 2015 کال کې 3515 عام افغانان وجل شوي او 2450 زخمیان شوي چې پکې طالبان 2.5% او افغان ځواکونه د 13% مرجوب لزی موار بلل شوې دي د اجرایي ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل مشال لريو تو ویل یونامه د هیواد په 12 ولایتونو کې د عام خلکو د مرجوب لشمیرې را وړاندې کړي په داسې حال کې چې طالبان په سلی رښتو ولایتونو کې عام خلک لوي مخې په نخه کوي بل خو طالبان د 2.5% عام خلکو د مرجوب لزی مواري نه مني په ننګرهار کې 25 تنه وسلوال وجل شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د اچین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات شروع شوي چې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یاد ولایت امنیه قماندان پاسوال جنرال فضل احد شیرزاد تیره ورځ ناوخته مشال جوړیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله 25 تنه د داعش وسلوال وجل شوي او لس تنه نور زخمیان دي. په دې حکله د وسلوالو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی او نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وتلو کلیزه په مهمو غونډو مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې استر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوي دي. البته په جګړه کې ښکېلو خواو لا هم دغه لوزنامه نه ده لاسلیک کړې. وایټ هاوس ویلي اوباما د پوتین سره په خبرو کې په شام کې په فوري توګه د انساني مرستو رسولو او د هوایي بریدونو په محدودولو تاکید وکړ. او بل خبر دا چې ترکی وای په شام کې به د کوردی جنگیالو خلاف بریدونه جاری ساتي. انقره د فشار سره مخ ده چې په شام کې د نړیوالو قوتونو په ملاتړ د ارزی دزبندۍ پر مهال د ګولباري بند کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون د جرمني چانسلر انګلا مرکل ته ویلي انقره به د وای پی جی ډلې په کوردی جنگیالو خپل بریدونه ته دوام ورکړي. انقره دا نظر لري چې یاد ډله په ترکی کې د کارګرانو د تحریک پی کی کی سره تړاو لري او ترکی دغه تحریک اطراحګر تنظیم ګڼي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مول منور شاه خبرونه اوریدل. په دې غړي کې مهم موضوعات څه داسې دي:
باچا خان پونتون نن بیا پرانستل کیږي، خو د یونیورسيټي وایس چانسلر له سکیورټي څومره مطمئن دی؟
او ان شاء الله لږه باندې په مسلان برازي خدا دې سکیورټي خو ډېر غټه کې دی. تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شو دي کیږي او تر سړی پورې راځي کنه، لکه انساني سکیورټي نو اخلا پر ریاستي سکیورټي.
په اسلام آباد کې پښتنو مظاهره کړې. دوی وایي په پنجاب صوبه کې د شاوخوا 2.5 لک پښتنو شناختی کارډونه حکومت بلاک کړي چې له وجې دوی له خپلو کورونو اهم نشي راوتي.
د ټول خلکو شناخت کارت خلاص کی، د خلکو بینکونه بندې، د خلکو کاروبار بندې، د خلکو جایدادونه په نامه دي، جایدادونه ټرانسفر ته نه ورکول کیږي، خلک د کورنۍ سره تعالی ژوند دي، کاروبار یې بند دي.
د شوبالی وزیرستان د هیدرخیلو کډوال وای په کمپونو کې تنگ شوی او زر تر زر دی خپل کورونه ته واستول شي.
ایس خو مده بیری کنه دا د میر خان دی لینا دا چې په تامبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیدا خطر دو ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
او د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو باوجود د ملکیانو مرګ جوبله ولې زیاتېږي؟
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړو، په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لړۍ سره اوسئ. او اوس د خبرونې لومړی موضوع تر زوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې باچا خان پونتون نن بیا پرانستل کیږي. باچا خان یونیورسيټي د جنوري په 6 تاریخ د وسلوالو تر هغه برید ورستو تړل شوی و چې د استادانو او زده کوونکو په ګډون پکې 21 کسان ووژل شو. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان دا مهال باچا خان یونیورسيټي سره نږدې ولاړ دی، بلکې دغه په دروازه کې ولاړ دی، له هغه سره خبرې کوو. شبیر جان ستړي مشي. شبیر جان در تو وایا چې دغه وخت ستاسو په وړاندې څه تصویر دی، څه وینئ؟ زده کوونکي را روان دي یونیورسيټي ته څنګه؟
بالکل اسرار دی وخت کې زکون کې په غټه شمیره سره روان دي دا رینډر زکون کې دا شان نظرانه زکون کې ټول راغلي دلته څنګه دې د نېشنل ارګنایزیشن لخوا دا شان ټول سټیټ لخوا د مقامي سکولونو کالجونو نه زکون کې د هر کلي لپاره راغلي دي سیره کې دې ته ګلونه چې په دې اړه باندې د سکیورټي امنیت هم د څو جوړه په خلې شوې دي ډیر چا پیر د سټوډنټ سم سکیورټي چې چک اپ کیږي دا
شبیر جان در تو تاسو سره دا مهال کوم زکون کې شته چې دا غوښر خبرې وشي وعلیکم السلام ملګری ستاسو نوم څه دی استاسو نوم سدے او دا کم کلاس دا کون کیا تاسو شبیر جان ک دویتا ازما آواز نہ ورجن دوینا پختنه دا وکي چې استاسو نوم سدے او دا کم کلاس دا کون کی استے او دا مال استاسو تاثرات سدی تاسو دا محل تاسو احساسات څه دي؟ څه فکر کوي؟ آیا امنیت ټینګ شوی دی؟ حالات څنګه دي؟ تاسو څه احساسوي؟ دغه یونیورسٹی روستو لهغه بند شو چې ستاسو زنی ملګری په هغه وسلوال برید کې وجل شو نو څه احساسوي سم محسوسوي اوس یونیورسٹی ته راځي ډیر ورځې پس تاسو شبیر جان لور کی اغی تبا ز پختنه ور کوم نو اغی به تاسو نو کی شبیر جان ک تاسو زما غاورینو د دوینه دا پختنه وکي چې دوی وز دا محل څنګه احساسي چې دوی دومره وخت پس راځي دوی ملګری په وسلوال برید کې وجل شي وو دا غبرید پس وز دوی راځي یونیورسيټي ته د دوی احساسات څه دي
دوباره بیا ډېر واپس راغلي وو دا مطلب چې دا یونیورسيټي په بند شي او دلته به څوک نه راځي خو موږ واپس نوي جذبې او نوي جوش سره واپس راغلي وو
دا راته وایي چې تاسو سره کوم بل ملګری شته د هغوی سره هم زه خبرې کول غواړم ستاسو نوم څه دی او د کم کلاس د کون کې تاسو دره ته وایي چې د سکیورټي لپاره کوم ګامونه پورته کړل شوي دي د هغې نه تاسو څومره مطمئنه استئ اوس د سکیورټي لپاره چې کوم ګامونه اقدامات شوي د هغې نه څومره مطمئنه تاسو او تاسو چې د کور نه سهار راوتئ نو ستاسو د مور او پلار څه تاثرات وو هغوی څه ویل تاسو ته ډېره زیاته مننه ستاسې نه تاسې له مشال دو سره خبرې وکړې اورېدونکو تاسې د بچه خان پوهنتون د زده کوونکو خبرې هم واورېدې او دغه رنګې زموږ له خبریال خبرې مو هم واورېدې د دوی سره به نورې خبرې هم کوو خو په سیګنالو کې څه ستونزه ده نو ځکه د دوی سره موږ په سمه توګه خبرې ونه شولې خو د بچه خان پوهنتون چارواکي وایي چې امنیتي ادارو ورته د حفاظت پوره پوره ډاډ ورکړی نو ځکه دا پوهنتون بیا پرانیزي خو دوی وایي سیکیورټي یو غټ ټکی دی چې د هیواد له پولو شروع کیږي او تر یو وګړي پورې راځي البته دوی وایي له خپلې خوا چې څه هم ترې کېدل هغه یې کړي دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مرستیال مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې کارونو وروسته نن زده کوونکو ته دغه یونیورسيټي پرانستل کیږي راځي چې دوی نور څه وایي
استادان ملخو چې کومه وکنه هغه مخکې هم راتله دا سور زور اسې چې خلکو داخلو چې شاید پونتون بندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچ کوا دغه موږ نه دا کړی موږ هغه تیاریانی نیولې مقصد دا رنگونه کم شوینه ماتو مات ګړو هغه شوینه مسمول نور کم مزید کم حفاظت اقدامات کېدل شوې هغه مو وکړل او ان شاء الله هغه باندې ماسلان برازي البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به ماسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور نور اوسط طریقې به استعمال یې هغه باندې برازي ځکه چې څه کوم موږ خپل ګاډي بدل راتل کنه
نن به یونیورسيټي سټیم تاسو پرانی زی او تاسو نن څه پروګرامونه وي
بالکل اسی خو اته بجې په پرانستل کېږي خو ما چې ترته وي کنه چې کلو نه لکان راځي لا باندې کې ګاډو کې راځي یو ځای دې لره لره کسان هم دی پکې چې صدا هم داسې چې صدې کې چې کروګو نه دغه تو ګورې سړکونو ته هم خراب دي چې یو ځای بل ځای نه خلک سر راځي نن تاسو ویږي لیلیو ته هم او هغه ته هم او موږ سره دې پروګرامونه نیولې دي هغه موږ ګورو چې هغه چې دې څخه خیر جراشي چې دې سره هغه کو دې بیا روختیا د دوی ځینی جوړښت دغه شی باندې به سره خبرې اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به سره ته او ان شاء الله چې دوی هغه طبيعت چمتو شي او دې ته به چې بهر بار تورونه هم ورته بهر خارج خبرانه کوم دلته دې نه دې
مروچ به اخري پښتون دا چې د سکیورټي په چې کوم وو تنظیمات شي وي تاسو دغه جاج اخیستې دي آیا نن به د سکیورټي چې کومه ده هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به ستې څنګه
خدا دې سکیورټي خوله راټکه کړي او تاسو که سوچو کې سکیورټي خوله له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو اخلا تر دوریا ستي سکیورټي او دولتي سکیورټي خو د څومره کېدل شي مکسر هم او خپل ځان سره هم د څومره کېدل شي هغه مونږ کړی دي مقصد په خپل طرف نه
اردن کو داود خبر پختونخوا په 400 کې د بچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او تاسو د دوی خبري اوریدل اردن کو ز تاسو مې چې په شلم جنوري په بچا خان پونتون د شوی حمله زموري طریق طالبان پاکستان خلیفہ عمر منصور ډلې پر غاړه خسته ما
دا مشال ریډیو دا
زو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې له پښتونخوا سره د ناروا سلوک بند کړي شي او د دوی تړل شوی یا بلاک شوی ټول شناختي کارتونه دې خلاص کړي شي چې دا رنګ دوی خپل روزګارونه پر مخ بوزي دوی وايي په پنجاب کې شاوخوا د 2.5 لک پښتونخوا شناختي کارتونه بلاک شوی چې له وجې د دوی روزګارونه تعلیمونه او روزمره ژوند په ټپه ولاړ دي او دوی له کورونو نشي وتی لا هم چارواکو پر دیڑا سنی دی ویلی نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورٹ کې اورو
دا اوازونه د هغه پښتنو دی چې د شناختی کارتونو بندیدو په ضد یې د اتوار پورز مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخه ته احتجاج کولو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوی احتجاجي مظاهره ته د خطاب په وخت ذکر شوی ګوند سېنېټر سردار اعظم موسی خیل او د کمی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو ویناوه چې ریاستی ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منسوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازه بندي مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د 13.5 کالو راسي شناختی کارت بندې چې ورسره بچی له تعلیمه محروم دي دی وایي
اوس موږ نه پېږو چې دا څه چل دی او څه شایدي کا غیر چې د ټول پښتنو شناختی نه بل کړی دي نه کاله کې چې د ما شناختی بند دی بچان مټل په کورو کې دي کاپ کړی د سکولونو پرېغ دي کاپ کړی خپل د شادګر جوړوي
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وایي د پاکستان جوړې دون وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوه خونن ورلا حکومت کارونه بند کړی
کارت دما بند کړای پلان می بندا دا ارت تعویزات دما سے دی گورا 1967 دما سے دمی سیل دی د ټول پلان جوړونو د 74 دما کارتونه دی منځک جائیداد د 47 دما پیدائش دی 46 د 1946 دما پیدائش د زله جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارا دا یو حکومت دا یو قانون دا د مخکل زیاتای ولی کی د مخکل ظلم ولی کی د ما بچای په سکول کالج کې نه داخلي کی مسئلہ به کې نه خالق بله تا کارت بلاک دا پلار کارت بلاک دا تنه داخله کې ته پښتون یې
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وا حکومت د پختونو سره ناروا سلوک راغسته او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لکه شناختی کارت بندي چې ور سره د پختونو کار روزګار پټپه ولاړ دی
د ټول خلکو د شناخت کارت خلاص کی د خلکو بنکونه بندي د خلکو کاروبار بندي د خلکو جایدادونو په نامه دي جایدادونو ترانسفر نه ورکول کیږي خلک د کورنۍ سره تعالی ژوند کاروبار بندي مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند مول وای واشنا کارت ته خلاص ک بیا پر تا چا پر حق دي هغه د نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کم ځای ته صحیح نتیجې ترالي چې واقعي دا سړی غلط دی هغه سړی ونه سد جوړولو والای ونه سد کولو والای ونه سد پلان یې ونه سد مش په دی باندې دغه نک
عبدالقهار ودان زیاته کړه ک حکومت د دوی مسلې ته توجه نه کړه نو د احتجاج دایره با ټول ملک ته وغځوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کول اسلام آباد ازو شمالی وزیرستان تھا د شمالی وزیرستان د حیدر خیل او شوخ سیمو کډوال وای دوی د شمالی وزیرستان په خلکه پراته دی خو بیا هم حکومت نور کډوال ستنوی او دوی یې سر کړی دی دوی له حکومت د جرګی لارې غوښتنه کړې چې د ستنیدونکو کډوالو پراتون کې شیډول کې دی شامل کړي یعنی بغیر له اجازه تبه خپل کورون تروان شي او یا په احتجاجونو لاس پورې کړي تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې
د شمالی وزیرستان میرعلی حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1.5 نیټې نه واپسی پیل شوه او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولې شي دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي د حیدرخیل اوسیدونکو فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلونکو شیډول کې واچول شي کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله بنیادی مقصد داغه وو چې دې زر مې کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چھٹ دے دے گئے علاقے داغا عوام ایسا رسے پہ انتظار دی دخپل حکمرانوں نے دفاع اجنا دسول انتظامینا دا مطالبہ کو چھ میز دا زر نظر اخپل خورے تا پہ ازاد سرا پہ وکار سرا وپاس کو کچھر تا میز سرا دی دا خبرہ او نمان اللہ دا کے رائشی چھ میز دبانی پروڑے بندے زبردست احتجاج ہو کی وہ دا کے رائشی چھ میز تا دا مشون ہوئی چھر امیز نر اخپل خورے ترا ہونے جی ادریم
ملک سامد وائی دوی دا وزیرستان پا سر کے پرات دی چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسه کسور یې سر کړی
میشته نن جا مشوی دای درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میر گیټ وی ات منځه مشرونه دا خبر اول نه کړی چې سمرا جرګې شوې دي چې میر چې واپسی شي میر دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کوم وي او زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کیږي په میر باندې ټوپو کو هغه د میر دی ورونه دی میر په خفانی خو هاکا خبر آزاد ہو چی میش سے مخشی کم از کم ایس کو میں دبے دی گانا داد میر خان دی لینا دا چھ پتمبیوں سے پراتے دی نیرا دے میر دی ذات کا مزید خاطرہ دو گورنمنٹ دا سٹیپ ووخ لی
دغه پختنه مو چې کله د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمې د کلیرنس او هلته د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي نو پر دې هم غور روان دی د یادونه ده چې شمالی وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوی 1,03,000 خاندانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 10,00,000 ته رسي او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګستئ 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې څلور زیات شوي چې په سلو کې د څه باندې دوه شپېته پړه یې د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ جوبله زیاتېږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي را پیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټل اقدامات وکړي او په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله نا کله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات لري. د دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت
بیدار صاحب کله چې بې تاثیره دي دغو راپورونو خپرېدل نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد وو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې که چېرته خپل ملي میکانیزمونه نه شي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې او پلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دي، بشرپاله قوانین چې کوم یو دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپېته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي، هلته د میستر شاه سره کښېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه زما هدف ده او آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زبان چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې مونږه ځنه ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځي مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه پنخه کوو، کلیکونه به نه پنخه کوو، عامه تاسیسات به نه پنخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي، دا به ډېره ښه وي تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کړې وه. اردوونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږ سي راځي چې د سید ماهیشا په غږ کې دا سندره وره.
بلال خو غزانا دملالیا قربانا، د بلال خو غزانا دملالیا قربانا، زم مینه زم زانا خستا افغانستانا، زم مینه زم زانا خستا افغانستانا، د بلال خو غزانا دملالیا قربانا.
سندره مور دل سلام پختون خو خبرونه ته غوګي ست اوریدونکو نه نیمه بجی شو یو منور شاه هم سټوډیو تر غل نور راځي چې له غوډه خبرو لندي زورو
د چارسدې باچا خان په هنتون نن بیا پرانستل کیږي. یاد په هنتون چې د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی بو چارواکي وایي چې د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شوه. په یاد وسلوال برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې ذمہواري یې د طالبانو یوې ډلې منلې وه. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال بارش د میاشتې راهیسې د بیلابیلو قبیلو خپلو سیمو ته ستنولو لړۍ دوام لري، خو لا هم د دوی د واپسې سلسله نه ده شروع شوې. دې ته د پاملرنه وشي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ یې جاري ده. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د شناختي کارډونو د بندیز خلاف ګڼ شمېر پښتنو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد ګوند مشرانو ویل دا مهال د پښتنو سره باندې 2,500,000 شناختي کارډونه بلاک دي. په دې حقله د شناختي کارډونو د ادارې نادرا او یا مرکزی حکومت موقف مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما وروستی ریپورټ نیمګړی بولي او وایي چې په دې ریپورټ کې د 2% عامو خلکو د مرګ ژوبلې ذمواري په طالبانو اچول شوې، خو دا شمېره کمه ده. بلخوا طالبان د 2% عامو خلکو د مرګ ژوبلې ذمواري نه مني. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د پښام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې کړې چې څو ورځې وړاندې استر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوې دي.
لن خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې منور شاو وړاندې کول. په دینی مایک هم ساسي لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او نړیوالو ورځپاڼو زبکتنه هم کوو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د علاقو او جدید انجینیرنګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرې په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي کدا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي. دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم، خود مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لویه موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده. نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو رجسٹریشن کار شروع کړي. تدې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکای لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F-14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خو د هندستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د F-14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرې خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټه ور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خدا د دې هیواد په پالیسۍ او جوړونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښکولو پر ځای غټو غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسی مرګ جوبله زیاته شوې او په وجل شوو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دوه مقالو غټي برخې په دې رپورټ کې. ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي، او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا چې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی، او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ جوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ جوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو، او د جوبل کسانو شمېره 2450 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ جوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او جوبل شوي وو چې په تېر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د څماندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. یو مخکخ امریکایي سینیټر په شام کې د اوربند پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی، ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین دا څرګندونې د جرمني په میونخ ښار کې په یوه نړیوال کانفرنس کې کړي. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د شام د اوربن موافقه لاسلیک شوه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې وو.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربن پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربان موافقه لاسلیک کړه. ښاغلي مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي، او د بشر اسد د رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیې ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي، او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز ملاتړ کوي. ښاغلي مکین وویل روسیه به له اوربند څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیه ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهت النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدراعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
مشال رادیو ته اوګست د احمد تکل ریپورت مو ورده. اوریدونکو د فروری 14مه یعنی پرونی ورځ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت سږ کال دا ورځ فرخندې ته عدالت ټولو ته عدالت تر شعار لاندې ومانځله. دغه وزارت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په کیسونو کې د کشپی عدلي او قضایي دورو کړنې تر پوښتنې لاندې راولي او ټینګار کوي چې دغو کزیو ته د رسیدګۍ لپاره یو څېړنیزه اداره جوړه شي. هغه ناسته چې په دې اړه یې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه د افغانستان د ښځو چارو وزارت له ولسمشر غنی څخه وغوښتل تر څو د ښځو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په اړه تفصیل د ناجیه صاحب په دې رپورټ کې اورو چې د پرخندې په یاد له یوې جوړې شوې سندرې پیلېږي.
د وژل شوي فرخوندې په یاد جوړه شوې سندره د ښځو په اړه د جوړې شوې ناستې د ګډون کوونکو وښکې وبهولې. په افغانستان کې سږ کال د فبروري له 14مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره د فرخوندې ته عدالت ټولو لپاره تر شعار لاندې ونمانځل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو له حقونو د دفاع یو شمېر ادارو د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې قضایي ارګانونو له لورې د فرخوندې قضیې ته نه رسیدګي یو شمېر پوښتنې راپیدا کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل چې دغه وزارت د تاوتریخوالي قضیو لکه د فرخوندې، رخشانی، ریزګل او یو شمېر نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره یو څېړنیزه اداره جوړوي.
د فرخوندې له تاریخي تراژیدۍ څخه نږدې یو کال تیریږي، خو اړوندې امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونه ونه توانېدل چې په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. د ښځو چارو وزارت ژمنه کوي چې یو تحقیقاتي مرکز دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره جوړ کړي. له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې تر څو د ښځو په برخه کې هر څومره ژر چې امکان ولري خپلې ژمنې عملي کړي.
د بلې خوا د فرخوندې د وژنې د قضیې مدافع وکیلان د دې دوسیې په برخه کې پریکړې غیر عادلانه ګڼي. سلطانه خاک نژاد یوه له دغو وکیلانو څخه ده چې وایي د دې دوسیې د څېړلو پر مهال په اکثرو مواردو کې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سترې محکمې په غونډو کې ګډون وکړي.
سترې محکمې د فرخوندې په دوسیه کې د عدالت د تضمین ژمنې کولې، خو عملا د دوسیې د څېړلو قانوني وخت نقص او دا دوسیه یې څارنوالۍ ته ولېږله. سره دې چې موږ وکیلانو ټینګار کوو چې جلسې زموږ په حضور کې ترسره شي، خو هغه هم ونه شول.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر راوخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. له دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو په ځانګړي توګه د فرخوندې د قضیې لپاره د عدالت غږ اوچتول اوس هم دوام لري او یاد بنسټ په دې وروستیو کې تصمیم نیولی شي د قضیه په نړیواله کچه تعقیب کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ. اودونکو راځي چې د هارون بچا په غږ کې دا خوندور سندره واورو.
کوم کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا سوچ سے دلری را ترا اوڑا الوزما 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 وزری را ترا
سلام پختونخوا کې مو د هارون بچا پغه کې خوندور سندره اوریدل او دونکو ریپورتونو ترازو د الجزیره ټلویزیون په ویپاڼه خبر شوی او ریپورت کې راغلی پاکستان کې په تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه څرګندوي چې دا هیواد د بدمنۍ د خطرو سره مخ شوی دی. دا ریپورت زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد تر یو څه حده پرمختګ کړی خو که د بدمنۍ مخنیوی ونه شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد بیرته په شا لاړ شي. د دې ریپورت مهمې برخې لمنه ورشاورو.
الجزیره ټلویزیون په خپله ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی او د ضرب عزم پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې په وسلوالو بریدونو کې کمی راوستی. د داخله چارو د وزیر چودري نصر علي خان دا وینا چې د وسلوالو خلاف په نفسیاتي جنګ کې ناکامه دي څرګندوي چې دا هیواد لا هم د بدامنۍ د خطر نه وتلی نه دی. په دې لیکنه کې راغلي په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې څو ورځې بندې وي او بیا یې مشرانو او مالکانو ته وویل شو چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. په دې اړه صوبایي حکومت دا دلیل ورکوي چې په دې صوبه کې څه باندې 4500 تعلیمي ادارې دي خو پولیس والا صرف 8500 کسان دي. بلخوا چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې خلک بې ځایه ویره خورول غواړي او دغه هم د وسلوالو د پروپاګاندا برخه ده. خو د الجزیره ویبپاڼې دا لیکنه وایي چې که د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل وشي نو د دې هر څه مخنیوی ممکن دی. د دې پلان تر مخه د نفرت او فرقواریت او خپرونکي خلکو خلاف به حکومت ګامونه پورته کوي خو لا هم په دې برخه کې د نشت برابر کار شوی دی او دغه وجه ده چې د وسلوالو نظر او فکر خورېدلو ته مخه خلاصه ده. بلخوا حکومت وایي چې په لسګونو غیر رجستر شوي مدرسې یې بندې کړې دي خو پوښتنه دا ده چې آیا په اسلام آباد کې د هغه مدرسې یعنی جامعه حفصه خلاف کاروایی شوې د کومو استادانو او زده کوونکو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی او دا چې آیا د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف کاروایی شوې چې وخت په وخت ریاست چیلنج کوي او په خپلو ویناوو کې د وسلوالو د موقف ملاتړ کوي.
د دې لیکنې په اخر کې راغلی چې کسه هم پاکستان کې په اول وار د یو جمهوری حکومت نواک بل جمهوری حکومت ته په پرام نتوګه منتقل شوه، یعنی جمهوریت استحکام موندلې، د دې هیواد اقتصاد هم تر سهاده پرمختګ کړي، خو که د بدامنۍ مخه ونه نیول شي نو دا پرمختګ په شاتګ کې هم بدلېدلې شي. دا راز د افغانستان سره په همکارۍ په کار دي چې پاکستان د سیمې د امنیت لپاره هم کردار ترسره کړي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګستې اوردونکو زو کوټه تا او په کوټه کې تاسو ته د دې حال درکوو چې د مسلم باغ د جنکو کالج یبې لستون کې چې ساقبه نومیږي د کورنۍ په خبره یې ورسته لهغې یې ځان ووجو چې د کالج پرنسپل یې د 12 لپاره امتحاني فارمونه نه قبلول. د کالج چارواکي بیا دا تورنه ردوي. بلې خوا ته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې پیښې د پلټن لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې چې تر پلټنو وروسته به د ذمهوارو پر ضد قانوني کار کیږي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
د مسلم باغ سیمې د یوې لوستونکې ساقبې کورنۍ ادعا کوي دې لوستونکې دوې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمې د نجونو د پوهنځي مشرې د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه قبول نه کړل. د 19 کلنې ساقبې ورور اعزاز الله مشال راډیو ته وویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبلول چې د ده په خبره هغوی له دوی څخه غچ اخیسته.
دا څلور پنځه میاشتې مخکې نجونو څه سټرایک وکړي د ټیچر د کمی په باره کې، نو بیا دلته چې رالو د پرنسپل چې دغه سټرایک دا ویلدل باقاعده د بدلې ټان واخلي زه بدله اخلم د هغو ځای ریونج دا وخت یې سر چې د کالج ځای ګردي بندېږي.
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له 20 تر 25 د یاد کالج لوستون کنجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلي هله ولېږل شوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچرې ده د 20 نجونو چې کوم سټاک اپ شوي له کالج ده په دې کې د ډېرو نجونو ځای جرمانې واخیستې د هغو دغه یې وروکړې ډمیشن چا ځې 5000 واخیستې چا ځې 7000 واخیستې چا ځې 2 واخیستې نو موږ د دې 5000 جرمانه واخیستې.
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه، خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې او هر څوک که پکې ګرام وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار کېږي.
موږ د دې کورنۍ په غم کې د دوی سره برابر شریک ګام بولو او موږ فوري توګه باندې دا انکوایري کنډکټ کړې ده، میټینګ جوړه کړې ده، په 15 ورځو کې به هغه موږ ته رپورټ راکوي.
ولس کلنه ساقبه چې د کورنۍ په خبره یې له تعلیم سره یې بې کچه مینه درلوده او د 10 ټولګي په امتحان کې یې په ټول ښار کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیشن په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د ډیورن د کرخې دواړو غاړو ته په لزګونو زره کډوال بېکور دي، خلک بېکور دي او دارنګ په جنوبي شا کې د دې مثال نریدل کیږي. په تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن د پښتنو د بې کورۍ په موضوع د سیاستوال افراسیاب خټک یو مقاله خبره کړې او لیکي چې دا مهال چې څومره پښتانه د ډیورند د کرښې دواړو غاړو نه بې کوره شوي د هغې هډو څه مثال نشته. په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د جنگ له امله 15 میلیونه افغانان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د لیکوال په خبره خو په پاکستان کې څېړونکو دا خبره بالکل د پامه غورځولې ده چې دغو په میلیونونو افغان کډوالو نه یوازې په پاکستان کې کم خرڅه افرادي قوت ضرورتونه پوره کړي، بلکې د پاکستان د هغې تګلارې چې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ مبني ده لپاره افرادي قوت هم د دغو افغان کډوالو نه پوره کړی دی. د لیکوال په خبره په تیرو 14 کالو کې طالبانو ځکه ماتې ونه خوړه چې د هغوی لپاره د زرګونو جنګیالو ضرورت په پاکستان کې د افغان کډوالو نه په باقاعده توګه پوره کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال په ټوله جنوبي آسیا کې د افغانستان او قبایلي سیمو نه څه د پاسه د 6 میلیونو خلکو بېکوري تر ټولو لویا انساني ستونزه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې سمو د مخکې ویلي وو چې دغو بېکوره خلکو ته په کور دننه کډوال مه وایي، بلکې هغوی ورله په عارضي توګه د بېکوره خلکو اصطلاح کارول پیل کړل. لیکوال وایي چې آیا دغه د نوم د اصطلاح بدلون به د دغو کډوالو هغه ستونزې هوارې کړي چې ورته د پنجاب د پولیسو لخوا ورپېښې دي او کله یې په یو نامه تنګوي او کله په بله. خود دې عمل نه دا څرګندېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت د هرې ستونزې د رښتونی حل پر ځای دا ډول خندونکي پرېکړې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دونکو مشال رډیو ته غوږیستئ. زو سواد ته په سواد کې 13 ورځې د ثقافت محکمې تر سوري لاندې محکمه کلتور ته د وده ورکولو په موخه په منګور کې د محکمه هنرمندانو لخوا سندریز ماخام ترسره شو چې ورته یو شمیر مینوال راغلی وو. همدغه پروګرام ته زموږ خبریال نیاز احمد خان اهم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلی چې په یوه سندره پیلیږي.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندري وویلې. سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندري وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي. سندریز ماخام ته راغلی د وینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړي په سرکاري توګه ومنل شول دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چاپدې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زمونږ د یو جون حصه ده یا زمونږ د ثقافت یو کلچر دی دا زمونږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمیر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزیو چتی کوي.
بے سندریز ماخام موسیقی د شپې نه وخت پوري جاری و چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلی ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر